د ماښام شپږ بجې سوې ده. ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. دا خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده او په دې خبری مجله کې به زه د خپلو ټولو ملګرو همکارانو په مرسته تاسو ته د افغانستان څخه د وروستیو معلوماتو د وړاندې کولو هڅه کوم. زه فرشته جلال زه یم او په دې خپرونه کې به په نورو مطالبو سربیره ننګرهار ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو څخه افغان نوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې د مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزي څرګندونې واوري. دی وایي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دې هیواد کورني امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو جوګه دي. خو اول جانقا الکوزید د ساعت مهم خبر نه وړاندې کوي.
جمهور رئیس کرزی په هند کې له هندي پانګوالو سره وکتل. په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په کاپیسا کې د افغان خبریال په وژنې خواشینی وښودله او د قرغزستان حکومت پریکړه کړې چې د ماناس په هوایي اډې کې به له ناتو سره ترانزیتي تړون لغوه کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هند په مرکز نوی ډیلی کې له یو شمېر هندي پانګوالو سره وکتل او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. جمهور رئیس کرزی په دې کتنه کې په افغانستان کې د مخابراتو، روغتیا او زراعت په برخو کې د پانګونو د ښو فرصتونو په اړه خبرې وکړې او هندي سوداګرو او پانګوالو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هندي پانګوالو په دې برخو کې له پانګونو سره لیوالتیا وښودله او ویل چې د دغه مقصد لپاره به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته یو هیئت واستوي. د یو بل خبر له مخې جمهور رئیس کرزی دغه راز په نوي ډیلی کې له افغان هندوانو او سکانو سره وکتل او د دوی ستونزې او اندېښنې واورېدې. نئی یا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په کاپیسا ولایت کې د خبریال محسن هاشمی په وژنې خواشینی وښودله. د دې ادارې مسؤلینو په یو خبر پاڼه کې د هیواد له امنیتي ادارو غوښتي چې د خبریالانو امنیت ته باید جدي پام وکړي. هاشمی د صدای نجراب راډیو تخنیکي همکار او د څو تفریحي خبرونو وړاندې کوونکی و چې 19 ورځې مخکې تختول شوی و او 13 ورځې مړی له کور سره نږدې وموندل شو. تر دې مخکې په ننګرهار کې د محمد نسیم په نامه یو خبریال وژل شوی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی دا ډول وژنې د اندېښنې وړ بللي. افغان چارواکي وایي نن سهار په هرات ولایت کې د سړک د غاړې په یوې قوي چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو اووه تنه ووژل شول. دغو پولیسو د سلما د بند ساتنه کوله چې موټر یې په سړک کې په یو قوي خښ شوي ماین ور برابر شو. تر اوسه کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کاناډا د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د طالبانو ډله او د حقاني شبکې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا ډلې باید له پخوا څخه په تور لیست کې راغلي وای.
د طالبانو هغه جنایت چې اوس
جنایتی کې اسوی طالبان در حال حاضر در افغانستان
دی وای چې باید مخکوم جنایتونه چې طالبان کوي دا باید مخکې په تور لیست کې شامل شوی وای. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤلین وایي له دې پریکړې سره سره به له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره خپلو هلو ته دوام ورکړي. د کاناډایي رسنیو د راپورونو له مخې د کاناډا د عامه مسؤلیت وزارت پریکړه کړې چې د کاناډایانو د امنیت په مقصد طالبان او حقاني شبکه د دې هېواد د تروریستي ډلو په لیست کې شاملې کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي په تېر یو نیم کال کې په افغانستان کې په اخلاقي جرمونو د ښځو د زندانی کېدو پیښې ډېرې شوي. د دې سازمان د آسیا د څانګې دفتر نن په یو راپور کې وویل په تېر یو نیم کال کې په اخلاقي جرمونو د ښځو د زندانی کېدو قضیې په سلو کې 50 زیاتې شوي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي په همدې موده کې 600 ښځې بندیانې شوي دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې نن د یو ښوونځي اتیا تنه نجونې زده کوونکي مسموم شوي. د شیرین تګاب ولسوال سید لقمان ازادي راډیو ته وویل دا ټول زده کوونکي د اسلام قلعه د نجونو د لیسې دي چې د مسمومیت علت یې لا نه دی معلوم شوی. تر دې مخکې د افغانستان د پوهنې وزیر په هیواد کې د زده کوونکو د مسمومیت وروستۍ پیښه یوه رواني مسله بللې وه. د پوهنې وزارت خبرداری ورکړی و که په ښوونځیو کې څوک دا ډول ادا وکړي او روغتونې ثابته نه کړي دوی به یې مسؤولو ادارو ته ورمعرفي کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان حکومت پریکړه کړې چې د 2014 کال د جولای 11 وروسته بشکک نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ناتو لپاره د ماناس پوځي اډې ترانزیتي تړون لغوه کړي. دا اعلان نن د قرغز حکومت پر رسمي ویبپاڼه کې ښودل شوی دی. په اعلان کې ویل شوي د حکومت د پریکړې مسوده به ډېر ژر د پارلمان تصویب ته هم وړاندې شي. له ماناس هوایي اډې څخه په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته اکمالات وړل کېږي او شاوخوا زر تنه امریکایي پوځیان پکې دېره دي. د قرغزستان جمهور رئیس الماس بیک خاتنبایف په وار وار ویلي و چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د ناتو عسکرو له وتلو وروسته به د ماناس هوایي اډې کې د کوم ځانګړي هیواد پوځیانو ته د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. د امریکا د متحده ایالاتو په اوکلاهوما ایالت کې د سخت باد بوړکۍ له امله چې د باد سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومتر پورې رسیده، زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې او دغه راز کورونو او ودانیو ته هم زیان اړولی دی. د دغې باد بوړکۍ عرض شاوخوا 1 کیلومتر و او د دوشنبې په ورځ د اوکلاهوما ښار د مور ښارګوټی وځپه. د باد بوړکۍ له امله یو شمېر ودانۍ او کورونه بیخي له منځه تللي، موټرونه یې په سړکونو کې په بل مخ اړولي او ویجاړ کړي دي. د اوکلاهوما ښار د روغتیایي څېړنې مرکز د دوشنبې په شپه وویل له خرابو څخه نور 40 مړي هم رایستل شوي او د مړو شمېر 90 ته پورته شو. چارواکي وایي په قربانیانو کې لږ تر لږه 40 کوچنیان دي. جمهور رئیس باراک اوباما په سیمه کې د ستر مصیبت حالت اعلان کړی دی. تمه ده چې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو څارونکي د هغو کاندیدانو لیست اعلان کړي چې د سیالیو لپاره یې کاندیدي تصویب شوې ده. ټاکل شوی چې شورای نگهبان نن د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو لیست د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي او وزارت 2 ورځې وخت لري چې لیست په ډاګه کړي. کله چې د کاندیدانو لیست اعلان شي، هغوی کولی شي چې د جون د 14 انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي. یو ایرانی ډیپلومات وایي حکومت یې له ارجنټاین سره تفاهم ته رسېدلی چې د دې هېواد په مرکز بونس آیرس کې د یهودیانو په یو مرکز کې د 1940 کال بمي چاودنې د تحقیقاتو لپاره د حقایقو موندلو یو کمیسیون جوړ کړي. د هغه مهال حملې کې 50 کسان وژل شوي وو. او د اسرائیل پوځ وایي د جولان په لوړو کې د دوی پر یوې غزمې باندې د سوریې له لوري ډزې شوي. پوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حملې کې یو موټر زیانمن شوی خو مرګ ژوبلی نه درلوده. په عین حال کې د سوریې پوځ نن په یوې اعلامیې کې وویل د اسرائیلو یوه پوځي وسلې هغه مهال له منځه یووړه چې د جولان په لوړو کې د اوربن له لیکې تېره شوه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې د ازادي راډیو درنو دوستانو په خبرونه کې وروسته پر دغو مسایلو باندې رپورټونه اورېدلی شئ. افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو استاد نن وویل چې په دې هیواد کې د هغو ښځو شمیر زیات شوی چې په اخلاقي جرمونو په تور باندې زندانی کیږي. د دغه سازمان یو غړی وویل دا وایي هغه حکومتونه او خلک چې خپل د ټکس پیسې د افغانستان سره مرستې ته ورکوي شایي د داسې هیواد سره کومک ونه کړي چې هلته د ښځو درناوی نه کیږي. په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو افغان نوریزو د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو د پروګرام مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زین نن په ننګرهار پوهنتون کې وویل
افغانستان کې کافي امکانات دي چې له 2014 نه ویره نه لري. ملي اردو د دې قوت لري.
په دې خبرونه کې به پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو څخه د بیا رغونې پر پروژو باندې رپورټونه درته ولرو. اول مطلب مو د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ دغه نننی رپورت دی چې په ارتباط چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په ارتباط اندیښنه پکې څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو د څارنې دغه سازمان ویلي په تیرو 3 میاشتو کې د هغو ښځو شمیر چې د اخلاقي جرمونو په تور په کابل کې زندانی دي د اندیښنې تر حده زیات شوی دی. د اسیا لپاره د دې سازمان مشر براد ادمز په یو رپورت کې نن ویلي چې په افغانستان کې له تیرو 4 کلونو راهیسې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون نافذ دی او د طالبانو د رژیم د سقوط څخه 2 کال تیر سوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ښځې په دې خاطر زندانی کیږي چې د جبري ودونو، کورنی تشدد او یا د جنسي تجاوز قربانیان دي. قاسم سولمل په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان پر افغان حکومت ژغ وکړ چې په اخلاقي جرم د ښځو د زندانی کېدو له پیښو مخنیوي وکړي. د سازمان د سه‌شنبه پر ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې ډېرې ښځې او نجونې کله چې د کورنۍ تاوتریخوالي له وجې له کوره تښتي د اخلاقي جرم په تور زندانی کېږي. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په اخلاقي جرم د زندانی سوي ښځو او نجونو شمیر په تیر یو نیم کال کې له 400 څخه 600 کسانو ته زیات شوی دی. د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیال فلم کاین په دې اړه داسې وویل
What we have discovered through new research is that over the last 18 months
هغه چې موږ په تیر 3 میاشتو کې د خپل تیرونو پر مهال کشف کړ دا و چې د هغو ښځو او نجونو شمیر چې په افغانستان کې د اخلاقي جرمونو په تور زندانی کیږي 50% زیات شوی دی.
په دې راپور کې راغلی چې په اخلاقي جرم د ښځو او نجونو د زندانی کېدو قضیه په داسې حال کې زیات شوی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې له کوره تېښته جرم نه بلل کیږي. په راپور کې د افغانستان د عدلي وزیر او د کورونی چار وزارت د مرستیال څرګندونو ته اشاره شوی چې هغوی هم تیر کال دا مسله تایید کړې وه. پر یاد قانون د رواني اونۍ په لومړۍ کې په ولسی جرګې کې هم بحث وسو او یو شمېر وکیلانو د دې قانون له ځینو مواردو سره مخالفت وښود. په راپور کې راغلی چې د جمهور رئیس لخوا له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له لاسلیک کېدو 4 کال وروسته ښځې لا هم د کورنۍ تاوتریخوالي، اجباري ودونو او جنسي تېري له امله زندانی کېږي. د راپور له مخې تیر کال 90% زندانی سوي نجونې او 50% زندانی سوي ښځې له کور د تېښتې او زنا په تور نیول سوي دي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د څار سازمان وایي چې که حکومت دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دا به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر مرستو هم تاثیر وکړي. د یاد سازمان د افغانستان د برخې یوې مسؤلې هیدر بار په دې اړه داسې وویل:
کوم خلک چې مالیه ورکوي او کوم هیوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي له دې سره موافق نه دي چې خپلې پیسې د هغې هیواد لپاره مصرف کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی نه لري. نو که افغان حکومت ونه توانیږي چې ښځو ته د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نافذ کړي نو د مرسته کوونکو مرستې به له لاسه ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د بشر د حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو له زیاتو تماسونو سره سره بریالي نه سو. دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ښځو د برخې فعالان اندېښنه لري چې که په دې هېواد کې د ښځو د وضعیت ښه کېدو ته پاملرنه ونه سي نو د دوی یولس کلنې لاسته راوړنې به له منځه ولاړې سي.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو عمده لاسراوړنه لوته د افغانستان د نن د ښځو د حقونو د مدافعینو په وینا د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون دی چې په ولسی جرګه کې بحثونه نن مور باندې سوي دي. په دې ارتباط په ورسته خبرونه کې رپورت تر وړاندې کړو. خو سملاسي د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان هيومن رايټس واچ د دغه رپورت په ارتباط د افغانستان د ولسی جرګې د پخواني د اوسنۍ وکیلې شنکی کړوخیل او په افغانستان کې د ښځو د بشري د ښځو د حقوقو د مدافع د نظر اسدالله لودین اخیستې دی. میرمن کړوخیل پر دغه مسله باندې داسې نظر څرګندوي:
زه فکر کوم چې همیشه د افغاني ښځې موضوع یا مشکل هیڅ وخت د حکومت او حتی د ډونرانو په اولویتونو کې نه ده راغلی. د ښځې پیاوړتیا له هر لحاظه ډېره مهمه ده. ښځه باید باسواده شي، مالي استقلالیت پیدا کړي، حتی له مهر میراث څخه محرومه ده، د کافي سواد څخه محرومه ده، ښه کار ته ورکول کېږي، حتی په ځینې کې دې څخه غلطه ګټه اخیستل کېږي. ټول مهم دا ده چې څنګه ښځه مثلا رهبري ته ورسیږي، باسواده شي، توانمند شي. زه مطمئنه چې دې رقم کې به ډېر کمښت راځي.
کړوخیل صاحب، په دې راپور کې دا هم راغلی چې په زندانی شو ښځو کې ډیری شمیر هغه دي چې دوی له کور څخه د تېښتې په جرم زندانی شوی دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې له کور څخه د ښځې تېښته جرم نه بلل کیږي. آیا دا د حکومتي چارواکو یا د هغو کسانو چې دوی نیولي له قانون څخه یو سرغړونه نه ده؟
بالکل، په تاسف باندې چې په افغانستان کې زموږ قاضي صاحبان کوم حاکم یا نافذ شوی قانون نه پلي کوي، بلکې کله کله دوی خپل هغه شخصي غوښتنې سیدي په اصلاح یا خپل نظر چې دا همیشه خپل نظر دی په قانون باندې حاکموي او په بیا فیصله کوي. او په تاسف باندې چې زموږ دغه مراجع هم له فساد نه دومره ډکه او ککړې دي چې کله چې یو ښځه د دې توان ونه لري چې پیسې ورکړي یا رشوت ورته ورکړي بل اخره د زندان ته ځي.
بلې، کړوخیل صاحب، تاسو هم دا ومنله چې په دغو میرمنو کې ګڼ شمېر هغه دي چې دوی له کور څخه د تېښتې په تور زندانی شوي دي. نو په دې صورت کې افغان میرمنې یا د ښځو د حقونو فعالانې تر اوسه ولې چوپ خلو پاتې دي، ولې خپل غږ نه اوچتوي؟
بار بار غږ پورته شوی ده، بلکې په دې باندې ډېر قوي داد خواهی شوی ده. مسایل همیشه میرمن پورته کړي دي، اما مهمه دا ده چې زموږ قاضي صاحبان په خپل نظر کې بدون راوړي. زموږ سرنوالي باید واقعاً چې په افغانستان په ټولو قوانینو باندې باید آګاه شي، د ښځو حقونو نه باید آګاه شي. یعنی ښځو ډېر په دې باره کې هڅه کړې، اما متاسف باندې چې سیستم له خوا نه یو قوي حمایت موجود نه ده چې واقعاً د سیستم دې ته متحد دی چې د ښځو په وړاندې باید له تبعیض او بې عدالتۍ څخه کار وانخلي.
د ازادي راډیو هڅه کوي چې په همدې مسله باندې په افغانستان کې د حکومت نظر واخلي او همدارس په افغانستان کې د قوانینو د پوهانو نظر واخلي. د ازادي راډیو خبرونه اوري ورسته به په ولسی جرګه کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په قانون باندې د بحث له جزئیاتو هم تاسو خبر سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو تاسو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پورې پاک صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. که تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره تاسو آنلاین یا د انټرنیټ لاري هیڅ زحمت باید نه باسي. د ازادي راډیو د پانی ادرس www.azadiradio.com. ازادي راډیو ستا تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک او پر ټویټر هم ازادي راډیو پیدا کړئ او د دغه دواړو ویب سایټونو لاله هم د ازادي رادیو څخه ورستي معلومات تر لاسه کړي. بیا به ورسو په افغانستان کې د شذو په وړاندې د تشدد د مخنیوي پر قانون روانو بحثونو ته نن د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي یانکوبش په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د افغانستان پر دولت ژغو کړ چې په افغانستان کې د شذو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون عملی سي او درناوی دی وسی. د افغانستان ولسی جرګې نن په یو بحث کې ویل چې د افغانستان کورنۍ مسله ده او دې کې د ملګرو ملتونو د سازمان د لاسوهنی غندنه کوي. د ازادي رادیو خبریاله ناجیه ساپی په دې ارتباط له کابل رپورت لري.
مشرانو جرګې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي وروستۍ سرګندونې وغندلې او هغه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د افغانستان مسله او د افغانستان ملي شورا به یې په اړه خپل پریکړه وکړي.
بود چې خويندې د خپل ځان لپاره خګړنی موږ به ان شاء الله داغه وړاندې د اسلام مبارک دین په چوکاټ کې غوړکړي موږ به ان شاء الله د حمایت کوو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړی استازي یانکوبش په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د افغانستان له حکومت او ملي شورا څخه غوښتي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون درناوی وکړي او عملي کړي. په دې قانون کې په کم عمر کې د نجونو ودول د ښځو وهل ټکول او اجباري ودونه جرم بلل شوی او عاملینو ته یې سزاوي ټاکل شوې دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت چارواکي وایي چې افغانستان د توکیو په کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره د دوه اړخیزي حساب ورکولو یو چوکاټ رامنځته کړی. د دې ادارې ویان نظیف الله سلرزی ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت په نوو درسم کال د جولای په میاشت کې د نړیوالې ټولنې سره د هغه د توکیو د دوه اړخیزه حساب دهي په چوکاټ کې یو شمېر کلیدي موخو باندې هوکړه کړې ده او په هغه کې یو برخه ده چې خطي وکول شي په افغانستان کې په بشپړ ډول د خپل اقتصادي ټولنیز مدني سیاسي او فرهنګي حقونه برخمن شي.
د افغانستان مشرانو جرګې په داسې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي په سرګندونې انتقاد کوي چې په افغانستان کې نړیوال سولاسات ځواکونه د تیرو لسو کلونو رئیس د همدی سازمان په اجازه فعالیت کوي. په عین حال کې په تیرو یو لسو کلونو کې یونما د افغانستان د انتخاباتو په ګډون بیلابیل پروسې سرلی او بیا هم په تطبیق کې مرسته کړې ده.
د ناجیه ساپی رپورټو د افغانستان په ملي شورا کې نن هم د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي د قانون په اړه بحثونه روانو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې لنړیوالو ځواکونو څخه افغان نړۍ ته د امنیت چارو د مسولیت سپارلو د پروګرام مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زیوی د یو شمیر بهرنیو هیوادونو لخوا د سی تبلیغ کیږي چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې وضعیت بې ثباته سي او د خلک په اندیښنه کې کړي. خو ډاکټر احمد زیوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې تر 2014 کال وروسته په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي. ډاکټر اشرف غنی احمد نن په ننګرهار کې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ملي روحیاستا. شاه محمود شینواری په دې ارتباط له ننګرهار رپورت لري.
خغلی اشرف غنی وویل چې اوس د ډیرو خلکو په ذهنونو کې 2014 کال یو لوی بلا ګرځېدلې چې په خبرې د تبلیغات ټول د بهرنیانو لخوا دي. نوموړی وایي چې د پر خپل امنیتی ځواکونو پوره ډاډمن دی او په وینا یې چې امنیتی ځواکونه د هیواد ساتنې پوره وړتیا لري.
مکه د یو ملي بحران احساس ستنه ویره لرو لسبال 2014 نن بدل سوی په یو بابا وباد. افغانستان کې کافی امکانات دي زل 2014 نه ویرنل. ملي اردو د دې قوت لري او دولت څه خود نه کوي د امنیت نظر. ورن واضح درته وایي دا خارجي پروپاګاندا ده. څه غواړي تاسو رو یاد ځای. نو وزیر صاحب نه پوښتنه وکړي زه هر قول اردو کې بار بار ګرځېدل. سربازان نه نیولې ته برید ملانو پورې تر جنرالانو پورې روحیه ملي ده.
غلی اشرف غنی احمد زیوی چې راتلونکو لس میاشتې افغانانو لپاره یو ستر چانس دی چې په دې موده کې یو ملي اجماع جوړ شي او دې لپاره یو ملي بحث ته اړتیا ده.
په راتلونکو لس میاشتو باندې باید احساساتي سیاست نه وي، باید عقلاني سیاست. اې دې لپاره چې دا ویره لري سي یو ملي بحث ته ضرورت چې د هغه په نتیجه کې یو ملي اجماع پراتون کی باندې د بنسټونو د جوړولو لپاره او دا ملي اجماع باید په یو ملي پروګرام باندې بدل شي چې هغه پروګرام عملی چې د ولس ګاکي پکې خواندي.
اشرف غنی احمدزی په جوړ شوی طرح کې وړاندیز وکړ چې د ملي بحث په ترڅ کې جوړیدونکي ملي پروګرام ته باید عملی بڼه ورکړل شي او باید ټول وګړي د ډلو پر ځای یو ملي روحیه غوره کړي. او په خبره چې په هیواد کې تل تحولات د ولسونو لخوا راغلي او اوس هم که ولسونه وغواړي کولی شي په افغانستان کې د لا ښه وضعیت په لور تحولات رامنځته کړي.
اوس به د امنیت په ارتباط څو رپورټونه نور راوخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د کاناډا د حکومت د پریکړې هرکلی کړی چې د وسلوالو طالبانو ډله او د حقانی شبکې د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړی دي. خو په افغانستان کې د سولې ادارې شورا مسؤلینو ویلي چې له دې پریکړې سره سره به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خاطر خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. له کابله په دې مسأله احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د کورونو چارو وزارت د کاناډا د حکومت د پریکړې چې طالبان او حقانی شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي تود هرکلی وکړ، خو د سولې عالي شورا په دې اړه محتاطانه دریځ څرګندوي. د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې باید له مخکې په تورو لیستونو کې راغلي وي.
د طالبانو هغه جنایات چې اوس په افغانستان کې روان دی او د عامو خلکو وژنه ده او انتحاري عملي دي، د خلکو سر پرې کول دي، د ښځو قتل عام دی، یعنی دغه ټول هغه جرایم دي چې باید د بخوانه دوی د تروریستو لیستونو کې باید شامل کړي. مونږ د دغه اقدام چې د کاناډا د حکومت لخوا شوی دی استقبال کوو.
کاناډا په افغانستان کې طالبان او حقانی شبکه له دوی سره په دې هیواد کې لسکلنې جګړې وروسته د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړل. کاناډا په 2011 کال کې خپل ځواکونه چې په کندهار کې په جګړې بوختو هیواد استانه کړ او یوازې 300 اوس هم په کابل کې دی راځي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د دې پریکړې د اعلانولو په مهال د کاناډا د عامه مسؤلیت د وزارت ویان ویلي د کاناډا د حکومت تر ټولو لومړنی مسؤلیت دا دی چې کاناډایان د هغو خلکو په وړاندې خوندي کړي چې د دوی د زیانمنولو نیت لري. د دې پریکړې په اساس کاناډایان د طالبانو حقانی شبکې له غړو سره معامله نشي کولی او که د دې ډلو کسان په کاناډایي بانکونو کې پیسې ولري کنګل کیږي. بلخو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د کاناډا د حکومت د پریکړې درناوی کوي خو دوی به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅو ته دوام ورکړي.
ما هر وخت کې
دوی وایي هر کله چې بیلابیلې ډلې چې د هیواد د وسلوال مخالفې ډلې بلې کېږي د سولې او افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی وښیي، موږ ورسره خبرو ته چمتو یو او حتی هڅه کوو دغه زمینه برابره شي. ښاغلي قاسم یار وویل د کاناډا د حکومت وروستۍ پریکړه د افغانستان د سولې په پروسې تاثیر لرلی شي. کاناډا د ناټو سازمان نه بهر لومړنی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو تحریک او د حقانی شبکه په تور لیست کې شاملوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې وروستیو کې د حقانی شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړه. که څه هم د طالبانو د تحریک د یو شمېر مشرانو غړي د څه باندې لسو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل وو، خو په دې وروستیو کې پر هغوی محدودیتونه د دې لپاره یو څه اسانه کړل چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وشي. یو شمیر کتونکي که څه هم په تور لیست کې د وسلوالو مخالفینو شاملول پر دوی یو ډول فشار بولي، خو ځینې نور بیا انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه له یوې خوا په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي او له بلې خوا وسلوال مخالفین په تورو لیستونو کې شاملوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په کابل کې د تروریستانو یو څلور کسیز ډله نیولې ده چې پلان یې درلود په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې پر قاضیانو او پر قضایي ادارو حمله وکړي. له کابل په دې ارتباط د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه اسناد او شواهد چې دوی له یادې تروریستي ډلې سره نیولې دي ښکاره کوي چې دوی په مستقیم ډول په پاکستان کې میشتو د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې درلودې. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناشته ته وویل چې دغه څلور کسان د تروریزم پر ضد مبارزې ریاست مسؤلینو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې نیولې دي. هغه زیاته کړه یادې ډلې غوښتل د افغان دولت په عدلي او قضایي ادارو باندې حمله ترسره کړي.
د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو په یو لړ عملیاتو کې یوه ډله تروریستان چې غوښتل یې په تروریستي حملو سره ملکیان ووژني نیولي دي. زیات شمېر اسناد او مدارک شته چې نیول شویو کسانو غوښتل پر یو شمېر قاضیانو باندې حملې وکړي.
هدف قرار بدن.
خاغلی دانش زیات کړه چې نیول شوی کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. دغه ډله په داسې حال کې نیول کیږي چې حکومت د ملي امنیت په شورا کې د کورنیو چارو وزارت امر کړی دی چې د هیواد په ناامنه ولایتونو او ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو د کار لپاره د امن فضا برابره کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د قاضیانو د امنیت لپاره یې لاله وړاندې یو امنیتي قطعه جوړه کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کس یې هم نیولې ده چې څه موده وړاندې د لوګر د مس عینک د قطعې درې پولیس وژلي وو او رینجر موټر یې ورنه وړی وو. د کورنۍ چارو وزارت د دې ډلې له نیولو څخه په داسې حال کې خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو ګواښ کړی ده چې د افغان حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو باندې به حملې وکړي. یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د فراه ولایت په څارنوالۍ او محکمې باندې حمله وکړه چې د څو تنو قاضیانو او څارنوالانو تر څنګ پکې یو شمېر ملکي خلک ووژل سول. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په اوکلاهوما ایالت کې د باد بوړکۍ چې د باد سرعت یې په ساعت کې تر 320 کیلومتر زیات وو، د یو کیلومتر په ساحه کې لنوي زیات کسان ووژل، لسهاو کسان یې زخمیان کړي دي او ډیر نورمالي زیانونه یې هم اړولي دي. دا چې څه شی د دغه باد بوړکۍ سبب کیږي، اولی په امریکا کې تر ټولو زیات دا ډول پیښ کیږي، په دې ارتباط نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي. نوري صاحب، نو اولی که په دا عامل باندې خبري وکه.
بله، مننه. د بریتانیا د هوا پیژندنې د سلطنتي ټولنې غړي لیز بنتلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د باد بوړکۍ امکان د نړۍ په هر ځای کې شته. بنتلی د باد بوړکۍ په اړه وویل: باد بوړکۍ د هوا د څرخېدو د سخت فشار په نتیجه کې رامنځته او له ځمکې هوا ته پورته کیږي. په لومړي سر کې کوچنۍ وي او وروسته غټیږي. په پیل کې 2 متره لوړوي، خو کله هم لوړوالی 100 مترو ته رسیږي. باد بوړکۍ د هوا د سختو فشارونو د ټکر یا هم په هوا کې د تالندې او برېښنا په نتیجه کې رامنځته کیږي. د نړۍ په هر ځای کې چې دا ډول د هوا فشارونه سره ټکر کوي، هلته آسمان د تالندې او برېښنا تورې ورېځې نیسي او باد بوړکۍ راپورته کیږي. کله چې سړه او تاوده هوا سره ټکر کوي، هلته تالنده او برېښنا رامنځته کیږي. هوا پیژندونکي بنتلی په دې اړه چې د نړۍ په کومو برخو کې باد بوړکۍ رامنځته کیږي وویل: باد بوړکۍ ښایي له قطبي سیمو پرته د نړۍ په هر ځای کې رامنځته شي. د ټولو اروپایي هیوادونو په نسبت په امریکا کې د پیښېدو امکان 4 چنده زیات دی، خو په کوچنیو هیوادونو لکه د بریتانیا، بلجیم او هالند په ځینو برخو کې د دې هیوادونو د خاورو په نسبت د باد بوړکیو امکان هم زیات دی. بنتلی په دې اړه چې ولې امریکا تر ټولو زیاته د باد بوړکیو شاهده ده او تقریبا په کال کې شمیر شاوخوا 1200 ته رسی وویل: هر کال د مارچ او اگست د میاشتو ترمن د مکسیکو له خلیج څخه مرطوبه هوا او د امریکا د شمال لویدیز د راکی له غرونو هم سړه او وچه هوا راځي، او هر چیرې چې دا دواړه سره لګیږي، هلته داسې یو حالت رامنځته کیږي چې باد بوړکۍ بولو. د امریکا په متحدو ایالتونو کې اعلی هغه ځای دی چې تر ټولو زیات د باد بوړکیو له خطر سره مخامخ دی. په اوکلاهاما سیټی کې د دوشنبه د ورځې دغه اورانونکې پیښه په داسې وخت کې شوې چې تقریبا 2 کاله مخکې په همدې وخت کې میسوري ښار کې یوې باد بوړکۍ نږدې 160 کسان وژلي وو.
د امریکا په متحدو ایالاتو کې مو د تورنیدو یا د باد بوړکۍ چې کله ګرد باد هم ورته وایو له امله ګڼ شمېر خلک مړه دي، او ویل کېږي چې سرعت یې په ساعت کې 320 کیلومتره. اوس تاسو پوښتنه کوئ باد بوړکۍ څه شی ده او ولې رامنځته کېدلای شي؟ درنو دوستانو، په 2 نورو دقیقو کې پروګرام د ختمېږي، خو تر هغه مخکې ځینې پیغامونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عجب خان سرباز له کندهار لیکي: لوړدوتبه افغان چارواکي ژمنې کوي خو عملي کوي نه. شینواره لیکي: زه د افغانستان د ملي پاوځ د سپیشل فورس یو سرتیری یم، زه هر وخت پیغام درلېږم خو نه خبرېږي. نو شینواره صاحب، کې داسې ستا په پیغام کې داسې د خبرولو چندان خبره نه وي، ځکه که تاسو داسې پیغام راولېږئ لکه فهیمه حمیدي چې د ننګرهار پوهنتون د طب د پوهنځي څخه لیکي، وای د شوزو په وړاندې د تشدد مخنیوي قانون باید د اسلام د مقدس دین لمخې تصویب شي، ځکه موږ ټول مسلمانان یو. نو که یو څه خبره په یو پیغام کې حتمی خبرو. درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې مو یو بل خبري مجله پاتې ده. تر هغه چې هغه خبري مجله پیل کیږي او زرغونه منګل راځي، زه فرشته جلال زه له تاسو ټولو نه اجازه غواړم. الله مو مل، د خدای پامان. زرغونه بخیر علی.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد افزایش روند زندانی شدن